آغاز میکنم. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به صفی الله استانکزه. استانکزه صاحب خوش آمد.
من نکم سید سمی عباس وقت پاونسن که ده سهار ات بجیشمه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټیل الویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مو سر موجوده په شانگهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره کې د شانگهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. او برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه د شانگهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانگهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعدادی از نمازګزارا از مسجد
کله چې لمونځ کوونکي له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو طالبانو ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونا چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونا چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو تر څو په اوږد مهال کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بعضې نورو صحي ضروریاتو خصوصا د زخمیانو تعاجل رسیدګۍ په برخه کې او د نورو هغه مرضونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
ښاغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سې شمې پرس په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې او په کې راغلي و چې په دغسې مرکزونو باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلیو ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنیو چارو وزارت یې په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړی. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر اناتول هلاز ویلی و دوه برتانیایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانوونکو فعالیتونو بوخت و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سېشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرني فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي سایبر ریقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سېشنبې په ورځ وویل د عریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایع ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. عریقات په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: فراه والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فراه نه بلکه در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکتای انتحاری.
په فراه کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل ټول کړکیچونو سره سره بیا هم د او حکومت د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا یې بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فراه والی تاج محمد جاهد وای د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تبعه و او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. د ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته یې خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فراه والی تاج محمد جاهد وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فراه ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون مخستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فراه نه،
هغه فعالیتونه یوازې په فراه ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د واسکټونو، د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
لیزری او دوربین داري ترمیم وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ وویل چې محمد حنیف د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبعه و. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال دوی پاکستانی ښځې هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کېدل کیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږ تر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کیدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر می میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریزه ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلمه سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لاري ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ او سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوي لام په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکارۍ سازمان شلمه غونډه د سی شنبه په ورځ په انلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ییزو همکارۍ د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمیر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسې اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره یې د طالبانو ملاتړي 40-80% پورې دي. خو ښاغلی غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړي. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغیز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلی غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
که څه هم موږ له بېلابېلو کړکېچونو سره مخ یو، سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر ښوونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ازبکستان هند او پاکستان اصلي او افغانستان ایران مغولستان او بلاروس څارونکو غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوی چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي، ترڅنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پراتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرولو مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحدو ایالتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي، ډیر سفیران غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپلې دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسما غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لري شي. افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تاک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي اسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام یې نوم نه دی افشا شوی وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاده وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د غپخوانی چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو روسي غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سی شنبې په ورځ د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي، هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د رواني جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. تا طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړ مورس په کابل کې په یوه غونډه کې د بایډن له راتلونکي ادارې غوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سرور دانش تغه راز وویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسؤلیت نه لري، ځکه نه یو اړخو او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره یې د کار کولو یوازې 3 تیرې شوې وې، پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته یې، چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وای پلار یې چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله، او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې ګزارونه وشول پلار یې پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چیرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار یې له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څیرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو 2 کې ډېرې پېژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هېواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست 2 کې شوې وې روغي وتلې. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هېواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي، خو د هېواد په کچه د شخړو زیاتوالی د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرني فشارونه د نه منلو وړ بللي. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو لاري جوړ شوی و د سیشمې پرس په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ دی. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لیرې شي چې د اګست 2 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیویي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په 9 د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي وي. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له 2 راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پارونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد 2 غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو، او په دې هېواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړې ولسمشریزې کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل، او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په 2 پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د آذربایجان د جلاغوشتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري، او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کنر ته هلته ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلې تور تم ته کېنولې. د دوی په خبره چې بیا سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ ولګېدې خو کار یې ورنکه. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د لمریزي برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټرۍ د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ هر ولسوالۍ ته ورکړو. خو متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برقونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارنو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انویټر مې له واغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریزي برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,122,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمي خیخي او بیټرۍ اخستې دي
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي. موږ کوم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي هغه وسره شپږ میاشتې وارنټي وه. وارنټي پوره شوې ده چې د کمی شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نن دی راوړي دلته کابل کې مغسې دي جرمني لیبل موږ هم دې لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر بیا وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټرۍ چې دي تلنډۍ دي هغه بیټرۍ چې دي سل امپیر په 4,500 روپۍ په دغې خرڅو تیزاب سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3,200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک راشي ور چې جاپانۍ شي راکه جرمنی راکه ورته نشته ورو صفه خبره کو چې نشي ټول پروژو کې ټول همدا دغه موږ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګو چې دا شي چې نه دی بل پیولا کې جاپانه
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یاد پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زیت منان درکو چې دا موضوع به موږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالۍ کې تطبیق شي په کوم کیفیت تطبیق شي او که څه نواقص پکې یا چې سب مشکلات په کې دی هغه پرافه کولو کې او فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کېږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خبريږي او تر هغه مخکې به هم یو راپور وي، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي، ورزو لنډو خبرونو ته. د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شوې. طالبانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانیستل شوی دی. د کورونی چارو وزارت د تعمیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل له دې روغتونه د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا باندې بهرنی فشار د منلو نه دی. ښاغلی پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده. بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وایستل. دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي. د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي صاحب عریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د عریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. ازادي راډیو ته غواګیاست. په 12:09 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس به هم یو راپور ته غوږ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مهمندو څانګې غوښتلي چې د مهمندو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډا او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. دوی پرون د کوزه مهمند دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی و او تر کو داخلو تللي. هلته یې غونډه کړې او ویلي دي که 2 میاشتو کې دا لار خلاصه نه شي دوی به هم کو داخلو کې پرلته او درناوه کي. د دغې لارې د پرانیستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورکړي، خو تر دې دمه نه دي عملي شوي. د آزاد اروپا د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی له پېښوره دغه راپور را لېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مهمندو لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولې پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناور کوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمد مشر او د صوبایي سملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړه.
یو طرف ته تار خوري چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خندونه اچي او ودرېږي چې نه مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خنوي چې دا حالات خنو دا تار پکې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لارۍ او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی و، او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمد دوران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ معاشي قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې را لوی شي نو هغه ځي په لاور کې او په بینډۍ کې وږي خرڅوي، که دا لاره موږ د کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هېڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ د کولا وې، او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمنګ جاري انشاءالله.
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمدونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د 4 ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمدو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخېلو منظرې چینه آټا خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوي دي. فضل خالق خویزه د آټا اوسیدونکي دي او د یاد ګون یو مشر دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زما د صوبی د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي، نورې لارې ډېری جدا تلې دي، زما د ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي، او یو خلاصه لاره ده. نو مونږ د دې په پوراویزو په کوشش کې نن چې کم دی د آغاز وکړو.
نو دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قامی او د صوبایي سیملي د غړو هم ده، او هغه وخت چې کله په پخوانی فاټا کې د صوبایي سیملي لپاره په اول وار په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاص شي. خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم نه دی عملي شوی. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په 2 میاشتو کې دا لاره خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوږی استه. اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار و موری د کوم ځای دی او څنګه تر دې مقامه رسیدلی ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لویه څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیسته وه په انګریزي هند کې زوکړې، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللې او د کالیفورنیا په برکلی کې یې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شو. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2000 کال ګوندي ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده، خو چې ډېره پلوي یې ونه شوه، له لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدراعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل. د هغې بری ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودي وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړې اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړې شي. د جمایکا صدراعظم ویل د کارائیب سیمې دغه ملت د حارس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدراعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالی حارس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلی حارس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدراعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالی حارس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او حارس بری تاریخي بریا بللې ده.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې ساسي او بل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام
را. السلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی پنځه شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ده چې نه وایي چې دا درې سوه څلور سوه مایدین دی مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي. رشپه ته سترګې پرې کړي، څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره دا د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه ښځه ما ولیدله پال را وړې وه په کمپره کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو د هغه میناتو ته څه جاته خو هغه باندې د پاک کتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده. تاسې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات يم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویروس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لاسې اوولس ساعته تر دولس کاله پورې دي، په نشه روږد شوي دي، فقر کوي، غلاوې کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلي کوي، بل کار پاته دي، ګرد او رس کیسکو فساد دي. نو زه د دوی څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه چې شروع کړي، په دا چې آفت تخته شوي دي چې دا آفت هېڅکله د دوی د وجود سره نه وژلي. مهرباني دي، مننه.
مکتب
سڑک اندر خٹی دے در بدلی دے خواب لے دے داغا پشا پا منسکا کے داخو بیسن زیر منسکا دا ایک چین اس کا سو سرو جیرا وہ وچے سو امرو سے نلی والو وکا دے دلتا مرد ایک شئی نبی نلی سے دا وطسی دا سو خوری سو کم خواہ دے دے سرا ایک درک نبی معلوم چھ دا وط کل خواہ تا لالا دا غمرو سے دلتا ایک کار نبی سوی یا وقت دارو نبی سو سوی نای وقت سوی سو سوی دا نای سوی جور سوی دی نا پلچک جور سوی دی در در خامر ناری دی دا غزی ایک دا سرانسپورت منسکا دا در دولی و خشو و خزدی دی خلق پا مرزی اختا دی